السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زملي حمیرزاده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو اول د دې سات تازه خبرونه له پامیر ساحل اوري.
په سند کې د مسافرو بس کندې ته پرېوتله چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لکې مروت کې د ناامنۍ ضد لاریون اعلان کړی دی او امریکایي ولسمشر د خپل اوکراینی سیال دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې پر پولینډ لګېدلې توغندي د اوکراین نه و. د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فریدالدین مصطفی بیگا ناوخته مشال راډیو ته ویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره یا انډس هایوی کندې ته پرېوت.
20 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے.
دی وائی چی پپیخا کی شل کسان مڑ شوی دی او 14 کسان پا جوبل حالت کی راوستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا.
مصطفی زیاته کړه چې سړک په پشکال کې تر بارانونو وروسته د اوبو استلو لپاره کیندلې وو او د بیا ودانۍ چارې روانې وي خو پکې کند لا هم نه وډکه شوی. د سند اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپلوانو. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثر پر ټاکلي وخت د گاډو مرمت او معاینې نه کولو، د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو او د سړکونو خرابوالي له وجې کېږي چې پکې هر کال کسانو ته مرګ ژوب لاوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته چې د نومبر پر 16 د لکې مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیسان ووژل شول. د هغې حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو، پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او اوسیدونکو د روان کال له اوړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه، مظاهرې، جرګې او جلسې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نورو امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونه نویو استادانو ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال راډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوس مهال شاوخوا 500,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1,500 نوي ښوونکي ګماري. د زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر د نویو ښوونکو د ټاکلو لایحه اعلی وزیر ته استولې ده او هڅه کوي چې ژر ګمارنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر کې په خیبر پښتونخوا کې زرګونو استادانو د تنخواګانو زیاتېدو او دندو دایمي کېدو لپاره مظاهرې وکړې. خو د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر معتصم بالله شاه پرون مشال راډیو ته وویل حکومت وار له مخه د زرګونو ښوونکو دندې دایمي کړې دي او مسالې هواروي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولینډ پر خاوره لګېدلې توغندي د اوکراین نه ول. اوکراینی ولسمشر زلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندی د اوکراین نه و. هغه ویل د خپل پوځ د رپورټونو پر اساس فکر کوي چې په پولینډ کې پرېوتی توغندی روسی و. خو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبریالانو ته ویل چې دا وینا ثبوت نه دی. بایدن دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې د ناټو مشر او پولینډ وویل چې د هغه هیواد پر خاوره د نومبر 15 چاودنه ښایي وایي د اوکراین د هوایی دفاع د توغندي له وجې شوې وي. پر دې سربېره د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وویل چې اوکراین نه بلکې روسیا ملامته ده چې په فبروري کې یې پر هغه هیواد یرغل وکړ. روسیې د نومبر پر 15مه د پولنډ پر خاوره د خپل توغندي د پرېوتو رپورټونه رد کړي ول. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوره په سند کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. یو خبریال وایي د مسافرو بس کندې ته پرېوتی او چارواکي وایي پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوي.
7 کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے
تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبې په سرکاري ابتدایي او ثانوي سکولونو کې زرګونو استادان ګماري. د بنیو یو عدالت پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست د نومبر تر 14 ځنډولې. لاهور هایکورټ پوځي عدالت امر کړی چې د بشري حقونو د فعال ادریس خټک د بند سزا ضد درخواست واوروي. د نوموړي لور وای په خوای پلار سره نشو لیدلی خو اوس زندان ته ورځي.
مجھ دے پجیل کے مجھ پاپا سر مجھ ملاوی جو دماغ خو لگا چدے معشومان چدے پاپا گئی سر لگو سب پورے سر دو زلیم ناو دے.
نن د ماشومانو د جنسي استحصال او ورباندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ ده. فعالان وایي د خیبر پختونخوا په ښوونځو او مدرسو کې په ماشومانو تشدد کیږي.
په سکولونو کې په مدرسو کې مونږ د جسمانی یا بدني سزاګانو خبرو کوو. هغه په روزانه بنیاد باندې دغه پریکټس کنټینیو دي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سین په سیون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر ابیگا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام پر اباسین لویا لاره شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتن شاه څخه په سیون کې د لال شاباس کلندن مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو دوه میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د سند په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگا مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 14مه ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاباس قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس هائی وے لاره کې کندې ته لوېدلې ده.
کی
ڈیتھ
ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے.
دیوائی چپپی خکی شل کسان رشوی دی او دیالس کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنس تا شوی دا.
اور تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ
پیش آیا. دا مرستیال کمیشنر پرید الدین پوائنا پتیر سیلاب کی دا ابو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پی دا نیشنل ہائی وے اتارٹی لخوا کار هم روان دی خو سڑک لا مکمل تیار نه دی. نو دغه بس بیا په خراب سڑک د تیز رفتاری لکبلا کندې ته ورزیدلې دی. په سیون خار کې ځای خبریال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون تا نزدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سڑک ځای په ځای کنستل شوی وو. چروستو نه دی جوړ شوی. هم د دې لکبلا د پیښه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلک کو پخپلا روغتون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو هیڅ مرسته نه دکړي. د پیښې څو ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیہ ورزیدلې گاډی د اوبونه راوستلې دي. په روغتون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نه کیږي. ولې چې دلته په روغتون کې هیڅ سہولت نشته. بلخوا د سن صوبې د ترانسپورټ او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورټ سیکرټری ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تعلق د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو دا لومړۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوي. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلی و چې 8 ماشومان او 9 مېرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سن ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو، د خرابو ګاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په خوانځو کې د غنو ماشومانو داخلي دوه طبقاتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې ډیر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري خونځي او استادان وای چې ورلمخه لستونز سره مخامخ دي نو حکومت ته هغه مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل د پدې ریپورت کې واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي. اورال اوس پورې 5.7 میلیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې ځل چې موږ په سکولونو کې په پرایمري کې 45 سټوډنټ باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا مقتدا چې استادانو ډېر موږ سره شارټیج وو د سټوډنټس حواله سره. په دویم خبره دا ده چې اورال موږ د ضرورت او تشو پریمیشور زمونږ 50 استادان سره باندې ریټایرمنټ لاندې
پښتونیار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بالله شاه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سهار او ماښام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبایي ډایریکټر خیر الله هواري د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې نوې برتیانې ښه ګام دی خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواري لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي. خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دی.
مونږ همیشه ګورنمنټ ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي نو دا پیسہ هم خرچ کیږي، دا وخت هم ضیا کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ، کمیټه تشکیل کړئ ته زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکئ. مونږ به عدالت نه وډرال شو کار کی وای چې فائنانشل کرایسیس دی نو موږ وای چې تاسو سره مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله حواری په خبره دا وخت صوبه استادان اډ هاک ریلیف د ګرانه سره سم په بنیادی تنخوا کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشا مشال ریډیو تویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجې ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو بھرتیانې او جاری سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی ښوونکي پکې بھرتی کیږي. نوموړي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1500 مستقل استادان اخیستل شوي دي چې په راتلونکي کې به نورې بھرتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پینشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یارویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کیږي چې وار له مخه د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس آزموینې پاس کړي دي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15515 او 10880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28 ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست پاړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوه ژوبل کړي وو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د ګرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18 د هني پښتین د ضمانت لپاره اوریدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 28 ته اوریدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کلونو نه د پښتین د کیس اوریدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هنی پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اوریدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هنی پښتین د سنگ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله او میاشتې راسه چې لیه فیار کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي تر اوسه پورا په دغه یو گواه پیش کړی دی نور گواهیان نه دي پیش شوی بس په هر پیشي باندې کله فایل نه وی کله وکیل نه وی کله مسکن د جج مشکل وی کله غس پیان یا سچوګان چې څوک پکې گواهان دی هغه نه وی تاریخ په تاریخ هغه د علي وزیر په شان باندې په کیس کې تخوري د پاره بدلی شي نه سره زه هر هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه میکیږي ډیر لوی حوصله هم لري ان شاء الله په دې باندې دای متولې هم نشي
هني پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتیری ژوبل شوی دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبری غونډه کې دا تور پورې کړی و خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
په روسیو کې د راولپنډۍ په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او سیډونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول دا غو کورنۍ او وکیل وای هڅه کوي چې دا غو قضیا له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستی رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی دا د لاهور هایکورټ په روسیو کې پوځي عدالت امر وکړو چې په یو میاشت کې د خټک مقدمه واوروي بشیر ګواخ تفصیل راکوي
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیکدولو لپاره یو نه مخکې لاهور هایکورټ ته اپیل کړی دی د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري نوموړي د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی نو ځکه د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی و اوریدل شي
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په 40 ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي هغه هم داسې کړی وو خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي موږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي په دې سره موږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولې نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي هایکورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه و نه شو نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي مشال ریډیو په دیاله د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه هلتا د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولی په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلےږي
په دې کې حالت د منځشي طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړي دا او به هر حال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل ان سړی باندې مقدمه چلےږي نه د دې ریسپانس همیشه هم دا غړي چې څنګه عدالت فیصله کړي دا نو موږ پکې اوس نور منځشي پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو خو موږ بیا هم فورس کوو چې خامخا څنګه ڈسکشن پوشی او دا کمیټه کې په خبره باندې بحث وشي.
ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرک خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پېښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتی اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کاله لا درک و خو د بشری حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې پلار یې جاسوسي نه بلکې د بشری حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شیدې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو لکه لاس هم ملاول شوی تاسو هغه هم کولای شئ زما خور هغه چې دی ماشومان ما پاپا گرانڈ چلڈرن نو چې پاپا غوی سره لگ اوس پورے صرف دو ځلې ملاو دے هغه دواړه هم چې دی هغه خو پاپا نه پیژني لکه پاپا هم زړه خپه کیږي او موږ هم زړه خپه کیږي چې پاپا خپل فرسٹ گرانڈ چلڈرن سره هغه سے بانڈنگ نشي. اکثر چې دی موږ د کور هغه خوراک ورته یوسو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2018 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې د تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي پروژه منزوره کړې ده. د خیبر انتظامی مشر شافحت خان پرون مشال ریډیو ته ویل دا پروژه په تیرا کې تر سروې وروسته جوړه کړې چې ورباندې 15 کروڑ روپے لګښت راځي. د ویل د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې په اصولو کې پروژه منزوره کړې او چې د صوبې مالی حالت سم شي نو بیا به چارې پیل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ته خپل پلانونه عملی کړي. د فرهاد چینواری رپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا پلانونو جوړونې او پراختیا ادارې PND تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي منصوبه منظوره کړې چې په دې به لږ تر لږه 15 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د دې ځانګړي پرمختیايي منصوبې لاندې به هلته لایو سټاک، اریګیشن یا بخور او زراعت او نور مختلفو شعبو کې د خلکو مرسته کولی شي. د خیبر ډیپټی کمشنر شافحت خان د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا دره کې یو سروې کړې وه او د خلکو د ضرورتونو په بنیاد ورته دا ځانګړې منصوبه تیار کړې او چې فنډونه ورته راشي نو کار به پرې شروع شي.
سروې هم کړې وه سپکه د اوبو سکیم سروډونه وو اګریکلچر ریکلیمیشن پکې کنه وغیرہ نو هغه ماستر ډاکومنٹ ما جوړ کړی دی او هغه بز ما مطلب PND ډیپارټمنټ شهاب صاحب ته ما یو پیرا پرزنٹ کړی مو کنه نو خو غوین پرنسپل خو ماتی ویل چې بای ان شاء الله دا اپروڈ دی نو هغه چې لګ معمولی دا فائنانشل دغه ټیک شي نو هغه به ان شاء الله د PDWP په فورم به پرزنٹ کیږي ان شاء الله اپروڈ هم شي او به په دې معنی ټینډر وغیرہ او چې کار ان شاء الله شروع کیږي.
د تیرا دری یو وګړی زاهد خان پردی وای په کار د حکومت بیا داسې اعلانونه عملی کړي او هلته متاثر شو خلکو ته سهولتونه ورکړي.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. فصلونه یې ډېر زیات نقصان شوی، کورونا ویرون شوي، دا غریبان په خیمو کې وسم نوستي، سرکونه چې کم دي کنه دومره خراب شوي دي کنه، بیمور زنانه پرشنوله دومره تکلیفونه دي کنه چې هغه تلی نشي چې نور ایمرجنسي تر جوړه نشي. خیمې لګې دي، نو پاکې مشومونه یخنې مسلام دو برانونه هم دي، سکولونه فول ویرون شوي دي، ټویلونه ډېر دي، خو څه په ډیپټیم نه کوي، څه خراب شوي جوړوي نه، او بجلی خو بالکل نشته. هر سړی خپل د جوب سولر سیستم لګولی او چې چوس کې زون لولګي چې چنګي په مانګو کې په سرونو باندې زنونه وبروړي، تکلیفونه ډېر زیات دي.
د خیبر ضلع په تیرات دره او باړه کې په تیره بدمنی او پوځي عملیاتو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي، او ځایي ولس وایي چې هلته د دوی بنیادي اډانه له منځه وړل شوې. په 2018 کې هلته پوځي عملیات سرته رسیدلي او حکومت ادعا کوي چې هلته امن بحال کړی، کډوال ورستانه شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې اوښوي لن خبرونه له پامیر ساحله.
د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. نجام شورو ضلعي انتظامی مشر فریدالدین مصطفی بیگانه وخته مشال راډیو کې ویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لویه لار یا انډس هایوی کندې ته پرېوت. دا زیاتوي چې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره هلته په سړک کې کنده کنلې وه او د بیا ودانۍ چارې روانې وې چې دغه پیښه وشوه. د پولیسو په وینا په پیښه کې د پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډریور یې هم خپلوان. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر 15 وروسته د ښار له شین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته چې د نومبر پر 16 د لکې مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یوه افسر په ګډون شپږ پولیسان ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري بنلې وه. د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. دا خبره د طالبانو حکومت پرون په بیان کې تر هغې وروسته وکړه چې د رئیس الوزرا دویم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي د اسلامي همکارۍ سازمان له استازو سره لیدنه وکړه. امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولینډ پر خاوره لګیدلې توغندي د اوکراین نه ول. اوکرایني ولسمشر زلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندي د اوکراین نه و. خو بایدن پرون پسپینو ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبریالانو ته ویل چې دا وینا ثبوت نه ده. روسیې د نومبر پر 15 د پولینډ پر خاوره د خپل توغندي د پرېوتو رپورټونه رد کړي ول.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومتي چارواکي وای په روزګان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو لټکونو څخه د غلا په تور سلويخت مشکوک کسان نیولې دي. رپورټونه وای د چهارشنبه اشورو پښپل لزګونه کسانو د خوړو نړیوال پروګرام لګاړو څخه سلګونه بوجۍ خوراکي توکي غلا کړل. هغه سازمان د پیښه نه د تایید کړې، خو وای په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
طالبان وایي چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسګونه تننی ولیدي. د راپورونو له مخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړي دي. د اوروزګان ولایت د لومړی امنیتي حوزې مسؤل مولوي دفاعي وایي د پیښې په تړاو 40 کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اوروزګان اطلاعات او فرهنگ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلون کې پدې ملامت بولی چې موټرونه یې سم ځای نه و درولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکوونکو د نه همغږې له امله رامنځته شوې ده.
د دې یو داسې ځای موټران درولې وه چې نه د دې رسمي اډه وه او نه د دې په نامو ته ځای نږدې ځای و او نه د دې دفترو سره نږدې ځای و نه د دې هغه تمځای و نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړي وو. نو بیا د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د هغه کلي سلویش مشکوک کسان هم د دغه غلا په تور نیولي دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پېښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اروزګان ته لیږلی و. تر دې پخوا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم په اروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار و چور شوی و. د خوړو نړیوال پروګرام په ټرینکوډ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسګونو بوریو اوډو دالو او نورو موادو د غلا په اړه څه ندي ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحیدالله امانی تېره شپه وویل
ډبلیو ایف پی د ژمي د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لرې پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نس ماړه نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا یو شمېر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 په لکی وروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15 شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 سرتېري او 1 وسلوال ووژل شو. له دې پرته د روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو شمېر ضلعو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او ولسي وګړو پراخې مظاهرې او جرګې کړي دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزي حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي. اغوا برای تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډېر زیات اضافه شوې ده، د دوی بیخي خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي نو ولس ته سو وضاحت کوي. ولس چې دی پښتانه چې دی هغه د دهشتګردۍ پر رحم کرم باندې پریښودي دي. هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسمونه را پاسېدلې دي. تاسو ګورئ چې پار ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلې دي. هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دې دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملتپالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14 نیټه په لکی مروت کې په پولیسو د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي وو او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسي پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي که د اسمبلی نه بهر دي که چرته زمونږ غونډه کېږي په هغې کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډیره پکلا کا کړی دا ډیره سپام کړی دا چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دشتګردی را روانه ده، دشتګردی را رسیدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعیا کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ضلعو کې ټانک لکی مارواد ډیر اسماعیل خان د سواته پورې روزانه واقعات کیږي، ډیر سیریس واقعات کیږي. خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویلی.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو غوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر رد عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب په سواد کې د ولسی احتجاجونو وروسته د هغه ځای دورې کړی وي، او هغه مهال یې ولس ته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنې هم ورکړې وي. خو د وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروسته بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضې مونږه دنیا ته هم دا خبره کوله او ریاست ته هم، د پاکستان ریاست ته هم دا خبره کوله چې دې سره به دوه درې سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالې ډلې زیاتیږي، د هغې مورال به های کیږي، د هغې کې به حوصله نوره راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ د پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي، او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغې ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې ته لبه د مرغ راغی.
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د ځنډیدلو وروسته د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوې پالیسي نه ده اعلان شوې، خو وخت په وخت د امنیتي ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي ضلعو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال هم وژل شوي دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر امنیتي سرتیری هم وجلې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلي
تعلیم دپاره سهولت نشته، د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو اته کاله هم دغه شان په لوړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دی وی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د ماشومانو د جنسي استحصال پر غوی د تشدد او نورو زورونو مخنیوي له نړیواله ورځ سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومت باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بیوزلۍ له وجې کار ته اړ دي، او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه د زورونو ښکار کیږي. له دې پرته لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ دی، او ماشوم په غږ پیلېږي. دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د گاډو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وایي عمر یې 12 کاله دی، خو سکول ته ځکه نه ځي چې د کور ذمه‌واري لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وایي د وړوکوالي نه د گاډو په دغه ورکشاپ کې کار کوي، او خوشحاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال خیال یې ساتي.
پدې تاسو هم چې ورکشاپ په ژوند سوي داسې ژوند دی لکه زموږ خدای استاد دی، موږ ته ډېر خوشحالي لکه د بچو نظر کوي. ځنې داسې استاد دی چې تپېړه وباسي، کار باندې تپېړه کنځل وینا، دا هغو داسې ماشومان شته چې ژوند یې خرابوي.
په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د ګاډو په مستري خانو، دوکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاتره عمرونه د 12 کالونو تر 18 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستري خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي، او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو، کمې دیاړې او تشدد سره هم مخامخ کیږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړي چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نشي، او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په څلورو واڼو صوبو، گلګت بلتستان او اسلام آباد کې په 2012 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال ریډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري، نو ځکه مجبور دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2020 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1010، د هغوی د تختونې 803، د ورکېدو 212، د ماشوموالي د ودونو 26 پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د جنسي تیري ښکار 55% نجونې او 45% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړې، خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار پاتې دی.
تعلیم ته وګوره، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لاندې اوس هم په خیبر پختونخوا کې 47 لاکھ ماشومان چې دا آؤٹ آف اسکول دي. دغه شانتي بیا په سټریټ باندې چې په خور کوم تکټ خارونه وګوره، دا 8-10 هزار پورې ماشومان په سټریټ باندې کار کوي. تر کم عمره ودونو شرط چې وګوره، دغه شان بیا په سکولونو کې په مدرسو کې مونږه د جسمانی یا بدنی سزاګانو خبرو ناغه پر روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چار سیکچوال ابیوز د کے پی پولیس سره رپورٹ شو، او په 2021 کې چې دی جمع کما شمیر راغسته وا پای کې 360 کیسز چې نو هغه رپورٹ شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او زیاتوي. په 2006 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومانو د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منظور کړی وو چې پکې پر ماشومانو په جنسي تیري کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاری مودا د روانې نومبر میاش په پای کې پوره کیږي. خو له تیرو سو میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د پوز د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه ګرم دي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او حکومت ولې د هغې مهمې چوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جنرل نوم نه دی اعلان کړی، د دې پوښتنو د جواب لپاره د ګل ایاز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړي توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا په ډاګ وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړې چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. د ده په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سعید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمری به د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولیږل شي او په دې کې به د 5 کسانو نومونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال لوتی ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننټ جرنال وي نو په هغه کې د شپږو یا 10 کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فهرست کې سینیر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت به د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرل آصف نواز جنجوا، جنرل عبدالوحید کاکړ، جنرل پرویز مشرف او جنرل قمر جاوید باجوا ټاکلي وو. جنرل باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واریه موده غزول کېدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاري موده 3 کال پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړل شو او داسې جنرال باجوا کاري موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغې سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دے آغا ہم یو امکان دا لری چھے کمزور دیشی کی دیشی دے فوج طرف نہ دا آغا بھی چھے لا اعلان مکوے کی دیشی لگ حالات نور گوری چھے سازگار شی دے اعلان دا پارا نو بیا دا اعلان شی
شنو کی دریز دیشی دا فوج نبی مشر ٹھاکنی کی زند پکار ندی خوب پر آتنون کی دری ونیو کی با دا واضح حشی چھے وزیراعظم شہباز شریف سوک دا فوج نبی مشر ٹھاکی یو پخوانے فوجی افسر ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر وائی چھے پا عمومی توگا دا فوج دری سانگو انفینٹری آرٹیلری او آرمر کوڈ نہ دا فوج نبے مشر ٹاکل کی گی
دا مشال ریڈیو دا
پا خوست کی دا افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګي یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونی سیالۍ د وزلوبې ملي فیډریشن په نوښت جوړې شوې وې چې موخه یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. په دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فیډراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګي وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه یې موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی و په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیا والو ته ندي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې موږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول سیاله ته موږ اسان پرې باندې راوځلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خو دا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلي یو، په ټینګ کې ظاهر شاه بابا، په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اشمر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.